کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او په ترس کې د مخکښو ښځو پروګرام هم لرو. په پیل کې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان په اړه د مسکو غونډه نن پیلېږي. کابل کې یوې چاودنې څلور تنه وژلي او نه نورې ژوبل کړي دي، او ایران د یورانیمو د نسبتا لوړې کچې په خول پیل کړي دي. بشپړ خبرونه. نن د افغانستان د سولې په اړه د روسیې په پلازمینه مسکو کې یو غونډه پیلېږي. د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي پلاوی مسکو ته رسیدلي او دواړو لورو ویلي چې خبرې به یې د سولې د روان بهیر پر ګړندیتوب ورټولوي. پر افغان او طالب چارواکو سربیره د امریکا، چین او پاکستان استازي هم غونډې ته بلل شوي دي. د روسیې په قربتوب دا کانفرانس داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني خبرې چې څه باندې شپږ میاشتې مخکې په دوحه کې پیل شوي تر اوسه د پام وړ کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د کابل ښار د ولسمې ناحیې د خیرخانې کوتل سیمه کې د نن سهار چاودنه بشر ضد جنایت وباله. ښاغلي عبدالله نن سهار په یوه اعلامیه کې ویلي د ملکي وګړو په نښه کول بشر ضد جنایات، ظالمانه او د ټولو اسلامي، اخلاقي او انساني ارزښتونو خلاف کار دی. په دې چاودنه کې د کابل د امنیه قمندانۍ په خبره د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته ویلي دا پیښه هغه وخت وشوه چې یو کاسټر ډوله موټر پر ماین ور برابر شو. پولیس وایي ښایي په چاودنه کې چې لای چا مسؤلیت نه دی منلی د مرګ ژوبل شمیر لوړ شي. د افغانستان د مخابراتو وزارت یوې سرچینې بیا ویلي چاودنه کې د دوی درې کارکوونکي وژل شوي دي. تیره دوشنبه هم په کابل کې په یوه چاودنه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو کارکوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د هوایي ځواک د یوې څرخي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې نهه کسان وژل شوي دي. دغه وزارت ویلي چې پیښه تېره شپه شوې او په وژل شوو کې د څرخي الوتکې څلور تنه عمله او پنځه امنیتي ځواکونه شامل دي. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنې کوي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. ایران په ناتانز ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنترفیوژونو په وسیله د یورانیمو په خول پیل کړي دي. دا د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړونه د ایران تازه سرغړونه بلل کېږي. د اټومي انرژۍ د څار نړیوالې ادارې پرون چهارشنبه وویل د دوی مشر رافایل ګروسي دوه ورځې مخکې د اټومي تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ته دا خبر ورکړی دی. دوی ویلي ایران اوس مهال د آی آر څلور ډوله سنترفیوژونو په وسیله تر 50 درجو پورې یورانیم پخوي. دا د یورانیمو د پخولو د پروسس پر مختللي وسایل یاد شوي، ځکه د اټومي تړون له مخې ایران یوازې اجازه درلوده چې له آی آر یو ډوله سنترفیوژونو ګټه واخلي. ایران له هغه وخته له اټومي تړون نه تدریجي سرغړونه پیل کړې چې کله 2013 کال کې امریکا په یو اړخیز ډول له دې تړونه ووتله. د بلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې پر زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشارونه راولي. هغې ویلي چې واشنګټن د بلاروس پر رژیم د بندیزونو پر پراخولو سره خپل حد اکثر فشار راولي او دا رژیم دې مجبور کړي چې د ډیالوګ لپاره د اپوزیسیون غوښتنې ته غاړه کېږدي. میرمن تیخانوفسکایا چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته د ویډیو کانفرانس له لارې خبرې کولې وویل اضافي بندیزونه باید قاضیان، دولتي شرکتونه، امنیتي افسران، حکومت پلوه ډلې ټپلې، تعلیمي او سپورتي چارواکي په نښه کړي. د اګست میاشتې له نهمې چې الکساندر لوکاشینکو ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړی، په دغه هیواد کې نږدې هره ورځ مظاهرې کېږي. اپوزیسیون وایي په دغو ټاکنو کې درغلی شوي او اصلي ګټونکي یې سیخانوفسکایا ده، خو حکومت دا تورونه رد کړي. او شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل وښود چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکرې بیرته پیل کړي. د شمالي کوریا په خبره تر هغو چې واشنگټن خپله تګلاره بدله نه کړي، دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نه شي. د شمالي کوریا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر چوی سون هوی نن پنجشنبه د پیونګیانګ پخوانی دریځ تکرار کړ او ویې ویل تر هغو چې امریکا خپله د خصومت پالیسي بیرته نه وي اخیستي، هیڅ ډول دیالوګ ورسره ممکن نه دی. هغې ویلي شمالي کوریا به په راتلونکي کې هم د امریکا دغه ډول هڅې له پامه وغورځوي.
زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس وی د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استاذ ولې د مسکو په غونډه کې خبري کوي. په کابل کې نن بیا په یو چاودنه کې ملکیانو ته مرجو بل واوښته. په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو په مرسته آنلاین سوداګري او کاروبار وده کړي.
وای مو پات سه کورونه روانه ورو وسم په سرایو کې طالبان سم په کوم ولاشت
هم دا هم د کندهار د هغو خلکو ترګندونې دي چې د جګړو له کبله په وروستیو کې بې ځایه شوي دي. د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي د طالبانو په لیکو کې بهرنیان جنګي شي. لکه څنګه چې مو واوریدل نن یو ځل بیا په کابل کې چاودنه شوې ده او مرجوب لې پیشې کړي دي. خو مخکې تر دې د سولې د هلو ځلو په ارتباط د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د مسکو په غونډه کې به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازولۍ ګډون او وینا وکړي. عبدالله د افغان حکومت له آدرسه د یوه 12 کسیز پلاوي سره یو ځای په دې غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی دی. د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو خبریال له کابله همدا شېبه د ټلیفون لارې نور حال درکوي.
نږدې نیم ساعت وروسته یعنی 12:30 تقریبا د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه پیل شي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت 12 کسیز پلاوی چې مشري د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله کبیر له وړاندې مسکو ته رسیدلی دی. یو شمېر افغان سیاسیون او طالبان هم د دې غونډې ګډونوال دي. که څه هم دا غونډه د روسیې، امریکا، چین او پاکستان د تروریکا د ناستو دوام دی، خو افغان لوري او طالبان هم وربلل شوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن سهار په خپله ټویټر پاڼه ولیکل مسکو ته رسیدلی او په غونډه کې به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب ګډونه وینا وکړي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي د مسکو په غونډه کې د ښاغلي عبدالله د خبرو اصلي محور به د سولې بهیر د پیاوړتیا او ګړندي کولو لپاره د سیمې او نړۍ هیوادونو څخه د همکارۍ غوښتنه، ترهګرۍ سره مبارزه او پر ځان بسیا افغانستان لپاره هڅې وي. د دې شورا سلاکار مجیب رحیمی له مسکو څخه د ټلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل
موږ یو ځل بیا د سولې د راتلو او د جګړې د پای لپاره د افغان حکومت دریز بیانوو. د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ هیوادونو او د روسیې د فعالې ونډې غوښتنه کوو. په ورته وخت کې طالبانو ته یادوو چې د افغانستان اسلامي جمهوریت چمتو دی چې بې له کوم قید و شرطه په هره برخه کې خبرې وکړي. تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي. هغه فرصت چې جوړ شوی ترې په ګټې به په اصلي او محوري قضیو کې بحث وکړو. څو ټولو ته یو منلې سیاسي حال ته ورسیږو.
خغلی عبدالله مسکو ته لرسیدو سره سم د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطانی سره هم لیدلی دي. ماجد القحطانی د دې غونډې ځانګړی ملما دی. د ملي مصالحې عالي شورا وایي په دې لیدنه کې دواړو لوریو د سولې په هڅو د دوه خبرو اترو په وروستیو پرمختګونو او د مسکو د غونډې په اړه خبرې کړي. هغه بیا ملګرو ملتونو هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د خپلې زیاتې ونډې لپاره یو ګام پورته کړی دی. د افغانستان د سولې په اړه د وروستیو خوځښتونو او په دې بهیر کې د امریکا لخوا له ملګرو ملتونو څخه د ونډې د زیاتېدو د غوښتنې سره سم د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش، پخوانی فرانسوي ډیپلومات ژان آرنو د افغانستان په چارو کې خپل ځانګړی استازی ټاکلی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لقب لیکلي انټونیو ګوتریش لژان ایرنو وختي تو د سیمې هیوادونو نړیوال متحدانو او د یوناما تر څنګ په افغانستان کې د روانې شخړې د سیاسي حل لپاره همکاري وکړي. ملګری ملتونه داسې مهال دا پریکړه کوي چې د مسکو په غونډه کې کوم استازی ګډون نه لري، خو ولې ترکیه ناسته د دې سازمان تر څارنې لاندې کیږي. هغه غونډه چې امریکایي د افغانستان د سولې اړوند د سیمې او نړۍ هیوادونو د اجماع لپاره مهمه او د سولې خبرو د پرمختګ او ګړندي کولو لپاره اړینه بولي. امریکا او افغان حکومت د مسکو غونډه هم د استانبول پر ناست اغیز لرونکي بللې او وایي هیله لري چې دا غونډه د افغانستان د سولې بهیر یو معنا لرونکي پړاو ته دننه کړي. د مسکو په غونډه کې د ټولو لوریو له وینا وروسته یوه اعلامیه هم خپرېږي چې تبره نن تر مازدیګر پکې د افغانستان د سولې په اړه د دې ناستې د ګډونوالو دریځ روښانه شي.
ډیره زیاته مننه. له دې هلو ځلو سره سره تاوتریخوالی دوام لري. نن هم کابل د یوې چاودنې شاهد و. د دې برید د څرنګوالي او مرګ ژوبلو په اړه نور جزئیات له کابله د ازلي راډیو بل خبریال راکوي.
په کابل کې نن سهار شاوخوا 8 بجې یو کاسټر ډوله موټر د مقناطیسي ماین چاودنې ښکار شو چې په ترس کې څلور کسه ووژل شول او نه نور ټپیان شول. د کابل پولیس وایي دغه چاودنه د ولسمې ناحیې اړوند په سیمه کې شوې ده. خو ازادي راډیو ته بیا د ټکنالوژي او مخابرات وزارت یو سرچینه وایي چې په دغه چاودنه کې د وزارت درې کارکوونکي وژل شوي دي. دغه چاودنه داسې مهال کېږي چې تېره ورځ هم په کابل ښار کې یو کاسټر ډوله موټر چې په هغه کې ټول دولتي کارکوونکي وو د مقناطیسي ماین چاودنې ښکار کېږي. دغه چاودنه چې نن رامنځته شوې ده د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله په یوې اعلامیه کې دغه چاودنه غندلې او د بشر ضد جنایت عمل بللی دی. په روانه اونۍ کې دا دومره هغه چاودنه ده چې په کاسټر ډوله موټرو باندې کېږي او هغه موټرو چې په هغه کې دولتي کارکوونکي خپلو دندو ته یا هم خپلو کورونو ته روان وي. لا تر اوسه دغه چاودنو مسؤلیت
د رضیات مننه. په کابل کې د چاودنې د جزئیاتو په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال جزئیات د ازادي راډیو له خبریال جزئیات واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له اوده ماښام تر اوسه په منځنۍ چپه 12:15 نیوي او اف ام 3.15 چپه دوام کوي. د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې د شوزو لپاره ځانګړی پروګرام مخکښ شزي هم لرو. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو اوري.
اوس په اقتصادي خبرونه اوري.
د افغانستان مالیه وزارت او د افغانستان بانک ترمنځ د تادیاتو سیستم ډیجیټلی کولو تړون لاسلیک شو. د افغانستان بانک د تادیاتو د څنګه مشر میر عزیز برکی د دې سیستم د ډیجیټلی کولو د هوکړې د لاسلیک پر مهال وویل د دې سیستم لاري د بانکونو ترمنځ د تادیاتو سیستم د مالیه وزارت اوایدو او ګمرکات سیستم سره وصل شوی دی. د ساغلی برکی په خبره لدې ورسته خلک کولای شي چې د مالیه وزارت تعرفې په برېښنایي ډول د افغانستان اوایدو کې ورزیات کړي. نو موړای زیاتوی د دې سیستم د عملیاتي چارو درې دوه پاړه هیڅ ډول اندېښنه نشته، ځکه چې درې دسکاوی لري چې لومړی د افغانستان بانک، دویمه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او درېمه له هیواد بهر موجوده ده. د مالیه وزارت او د افغانستان بانک مسؤلین وایي دواړو لورو په یاد سیستم له تیرو لسو کلونو کار کړی ترڅو د عوایدو د ټولولو پروسه شفافه او په څو دقیقو کې ترسره شي. د دوی په خبره ولس مالی سکتورونه د تادیاتو ډیجیټالي سیستم سره وصل شوي دي. د افغانستان د شنو ممیزو د پروسس او صادراتو په برخه کې د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداري وزارت او د انارو خدماتو په نوم خصوصي شرکت ترمنځ هوکړه لاسلیک شو. د دې وزارت مسؤلین وایي د انارو خدماتو شرکت په مرسته په پام کې دا چې په غزنی کې هم د ممیزو پروسس شرکت جوړ شي چې هر ورځ به د 14 متریک ټنه کشمشو د پروسس ظرفیت ولري. په غزنی کې جوړیدونکو شرکت کې باش 50% ښځې کار کوي. د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویل دا به لمرنۍ د ممیزو د پروسی شرکت وی چې د کرنې وزارت په مالی او تخنیکی مرسته په غزنی ولایت کې جوړیږي. د ښاغلي رستمی په خبره په پام کې دا چې د وچ میوې د پروسس په مخه په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د کرنې او مالداری وزارت د تخنیکی او مالی ملاتړ د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت شرکتونه جوړ شي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و او یا افغانۍ شل پوله، یو یورو 2 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ او یا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 12 پوله، زر هندي روپۍ 1.05 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3.29 افغانۍ.
تاسو زموږ اخلا ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بچو دوام کوي. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس هم یو نړیواله موضوع، شمالي کوریا د دې هیواد د اتمي مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه د امریکا متحده ایالاتو هڅو ته په غبرګون کې ویلي تر هغو به دا کار ونه کړي چې واشنگټن د دوی پر وړاندې خپله تاګلاره نوی بدله کړي. د پیونګ یانګ دا څرګندونې داسې مهال دي چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران د جاپان او جنوبي کوریا په سفر تللي او تمه ده نن د شمالي کوریا پر اتمي پروګرام خبرې وکړي. نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د شمالي کوریا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چوی سون هوی نن د پیونګ یانګ د دریځ په ډاګه کړ او ویل چې هیڅ ډول خبرې تر هغه ممکن نه دي چې د امریکا متحده ایالاتو د شمالي کوریا پر وړاندې د دې په خبره خپل خصمانه پالیسی نه بدله کړي. نوموړي ویلي چې په راتلونکي کې به هم د متحده ایالاتو ورته حاصل پام وغورځوي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه نن داس محل خبره سو چې څو ساعته وروسته د امریکا او جنوبي کوریا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن په سیول کې د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام خبري وکړي. له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه ډیپلوماتیکې هڅې په ټپه ولاړې دي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه وکړه چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره شخصي اړیکې وپالي، خو ونه توانید چې د اټومي وسلې د منع کېدو پالیسي پر مخ یوسي. د روانې اونۍ په سر کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران لوید آستن او انټونی بلینکن له خپلو جاپاني سیالانو سره د خبرو لپاره توکیو ته ورسېدل. له دې سره هممهاله د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور ګواښ وکړ چې له جنوبي کوریا سره د دوستانه اړیکو له جوړولو لاس اخلي او د امریکا او سیول په پرله پسې پوځي تطبیقاتو یې انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روانې اونۍ په لومړیو کې ویلي چې واشنگټن د فبروري له نیمایي څخه له څو چینلونو له شمالي کوریا سره د اړیکې هڅه وکړه، خو کوم جواب یې ترلاسه نه کړ. بلینکن او آستن په دې سفر کې په پرله پسې ډول د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بشپړ لغوه کېدو غوښتنې تکرار کړې دي. د جو بایدن اداره پر دې کار کوي چې په راتلونکو اونیو کې د شمالي کوریا په اړه د خپلې پالیسۍ بیا ارزونه بشپړه کړي. بلینکن وایي دغه اداره هم د نورو فشارونو د اقداماتو او هم د ډیپلوماتیکو لارو چارو په لټه کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د خپل جنوبي کوریا سیال چونګ یو یونګ سره د لیدو پر مهال وویل چې امریکا به له خپلو متحدینو سره یو ځای کار وکړي چې د شمالي کوریا اټومي پروګرام لغوه سي او هم د شمالي کوریا له خلکو سره د هغې واده ادارې د سیستماتیک او پراخیدونکي ناسم چلند باندې انتقاد وکړ. په جنوري کې د امریکا د نوې ادارې د جوړېدو راهیسې بلینکن او آستن لومړني وزیران دي چې له دې هېواده بهر سفر کوي. جو بایدن هڅه کوي چې د چین د ډېریدونکي ګواښ پر وړاندې د نړۍ په سطحه د متحده ایالاتو د مشرۍ رول پیاوړی کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د هوت په وبشتمه د خبريالانو ملي ورځ په مناسبت په یو پیغام کې وویل چې په هیڅ ډول به د خبريالانو اساسي حقونه د سولې په بهیر کې نقص نشي. دا په داسې حال کې چې په روسي یو کال کې افغان خبريالان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. امنیتي ستونزو او د کورونا وایرس خپراوي د دوی پر چارو مستقیم اغیز کړی دی. د دې موضوع په اړه راپور لرو.
احمد شاه مروت هغه افغان خبريال دی چې د کورونا وایرس لخوا پرې دوست سره سم وزګار سو او هغه ایداتي سرچینه چې د پرې د خپل کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوله بند سو. د وایي څو میاشتې وزګار او په هیواد کې د کورونا د پیښو پر کمېدو سره په سختۍ وکړې سول په یو بل رسنۍ کې ځان ته دنده ومومي.
زمونه کې کورونا شیو کده
کله چې د کورونا وایرس پور شو ډیرو رسنۍ او چې اقتصادي ستونزې لرلې خپل زیات شمیر خبريال ځواب کړل او یا یې هم له تنخوا پرته په رخصتۍ ولېږل چې دا د خبریالانو لپاره نه جبرانېدونکی زیان و او ډېریو تر اوسه هم ونه شو کړی چې ځان ته دندې پیدا کړي.
په تیر یو کال کې د کورونا وایرس خپراوي د خبریالانو چارې له ستونزو سره مخ کړې. د ښارونو له قرنطین او له کورونو له کار کولو نیولې بیا د ځینو رسنیو د بودیجې د کمښت له امله د خبریالانو وزګارېدل. شرف الدین کاکړ بل هغه افغان خبریال دی چې په کورونا وایرس اخته سوی و. دی وایي چې یوه میاشت په کور کې په قرنطین کې و او له کوره یې راپور نه جوړول.
زه خپل یو لږه خبريالانو څخه هم چې ما ډېرې مهال خپل کار د کور څخه مختوړی او دا یو ډېر لوی ستونزه و. زموږ د کار ساحه را تنګ کړه. موږ نسو کولای چې کانفرنسونه کې په آزاد توګه ګډون وکړو. نو کورونا بوران هم د رسنیو کار ته یو ډېر ما په نظر باندې ضربه ورکړه.
لا دې ورسته په دې ورستیو میاشتو کې د خبريالانو پر وړاندې امنیتي ګواښونه هم زیات سوې دي. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه د راپور پر بنسټ په تیر یو کال کې ولس خبريالانو د رسنیو کارکونکو وژل سوې دي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي یو لدغو خبريالانو و چې پر موټرې د نشنول سوې مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل سو. یو افغان خبريال مینه مهر له حکومت نه غواړي چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره یو جدي کړنلار برابر کړي.
هیله لرو او دې ته امید ده چې انشاءالله حکومت او امنیتي نهادونه بنسټونه د دې تهدیداتو مخه ونیسي او دې مسلې ته لږ څه جدي پاملرنه وکړي.
د افغانستان خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټې د شمیرو لمخه د رسنیو شاوخوا 369 کارکونکو د کورونا وایرس او امنیتي ګواښونو لامل په تیر یو کال کې خپل دندې پریښې دي. د دغه کمیټې د جندر مسوله وحیده فیضی له دولت څخه غواړي چې د سولې په مذاکراتو کې د رسنیو ازادي او د خبري اعلانو د ژوند خوندیتوب د سری کرښې په توګه مطرح کړي.
او په ټوله کې وضعیت په تیر کال کې د نورو کلونو په پرتله ډیر زیات بد و او موږ په دغه برخه کې د حکومت نه جدي غوښتنه کوو چې جدي د مسؤلیت او د خوندیتوب په برخه کې خبريالانو ته پاملرنه وکړي.
لا د سره جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خبريالانو د ملي ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ډاډ ورکړی چې د سولې په بهیر کې به په هیڅ ډول د خبريالانو اساسي حقونه نقص نه سي. د ارګ په رسمي فیسبوک پاڼه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلی دی چې محمد اشرف غنی له خبريالانو او رسنیو غوښتي چې د خپل فعالیتونو په معیاري کولو تمرکز وکړي. لا دغه ورځ په داسې حال کې منځنه کیږي چې څومره د مخکې د بی پولي خبري اعلانو سازمان په یو راپور کې ویلي و چې لا تیرو 15 کلونو راهیسې افغانستان د رسنیو د کارکونکو لپاره لا خنړیو هیوادونو څخه دی. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي د تلو نیوز پوښانای ویان یماس یوش په غزنی کې د جزیره خبريال رحمت الله نیکزاد په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون کارکونکو ملاله میوند شهناز روفي یا سادات او مرسل وحیدی په غور ولایت کې د غور ژغ رادیو مسول بسم الله عادل هغه کسان و چې په 15 میاشتو کې په هدافي وژنو کې ووجل سول. که څه هم افغان حکومت ویلی چې د ځینو وژن کې نیولې دي خو د یو شمېر نورو خبريالانو قاتلین لا هم نه دي پیژندل سوي.
په تیرو درو میاشتو کې د کندهار ته یو شمېر ولسوالیو او جنوبي ولایتونو اتلس زره کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوې دي. دغه کورنۍ چې په سخت حالت کې ژوند کوي د سرپناه په ګډون لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په عین وخت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خلکو بې ځایه کېدل لوی بشري ناورین ګڼي او په دې اړه اندېښنه څرګندوي. په دې اړه له کندهاره یو مفصل راپور لرو.
د مهاجرینو ریاست مخته په لسکونه کسان چې ډیره برخه یې میرمنې دي د مرستې لپاره انتظار کوي. د هغه کورنۍ دي چې د وروستیو جګړو له امله د کندهار د یو شمېر ولسوالیو او دغه راز د ګاونډیو ولایتونو روزګان او هلمند څخه راکډبل سوي. د زرمینې په نوم یوه میرمن وایي چې په ډېر بد حالت کې له خپله کوره راوتلې او اوس په دوه اتاقه کور کې له شپږو نورو کورنیو سره اوسېږي.
وروره موږ دغه جنګو سره راغلي یو، موږ غواړو چې موږ سره یو مرسته وسي او دغه وسې غواړي مو پاتې سوې کورونه یې راونړول. اوس مو په سرایو کې طالبان ناست دي، اوس موږ په کمه ولاړ شو. موږ نه دومره د ځای لرو چې اوس موږ یو سر په پناه کړو. د دغه نعمت سالونه سره یو چا دوه کوټې راکړې دي، شپږ کوره په کښې کې. موږ په هغه خدای کوو دومره لرو چې موږ د ماښام را خدای کوشنیان ته دې ورکړو. موږ لڅې پښې سر تور سر، موږ مؤمنان سهار وختي د چا سره راوایسته. موږ چای ویشان په نغریانو پاتې شول. موږ سهار وختي د سهار اووه بجې وې چې موږ په داشنه یخ د مؤمنان راوایستل. کورونه مو پاتې شول، باغچې مو پاتې شولې. موږ ودې ځای ته څه کول چې موږ په خدای مجبوره کړو. نو اوس موږ بهره په کمه باندې ولاړ شو.
زرمینه د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راغلې ده. دا وایي خاوند او زوی په جګړه کې وژل سوي او اوس مجبوره ده چې خلکو ته د فقر لاس وغځوي.
زه خپله کونډه ښځه یم، ولاکه دغونې لرو چې وخورو واغوندو. زه راغلي سرام په 2000 په کریا دی، د درو میاشتو کریا ول پر یوه ځای راکه په اله پله یې ټولومه. دغونې سړی ما نه درلودې په چې دا کډه را سره ټول کړي. هغه سرایونه هلته باندې ونړ. دلته چې رالو ما ولاکه په بل شي او کاتې بیا په فکر باندې نه دلته ځای لرو. نو په دغه سره ژمې د چوکه کوره وځي زما نه پنځمه ده.
د هلمند د نادالي څخه د جګړې له ویرې کندهار ته راغلې یوه بله کورنۍ چې دولس غړي لري او د سړک پر غاړه یې اړولي د خوراک لپاره وچه ډوډۍ په مساجدو کې ټولوي.
په دغه درو کې پراته وو، دا کوچنیان مو یخ ولیدې. دا ورته وګوره ناجوړې پراته دي. موږ دغه ولاکه لرو چې دغه ماښام به راي. ماښام موږ دغه ماجد څو څخه ډوډۍ راټوله کړه. موږ ته راکړه، موږ مو خوړلې ده. دلته پراته وو نن سهار راغلو. دلته کړی تر اوسه پرې میاشتې. اوس دغه وټولو څخه یو ډوډۍ نیمه ډوډۍ موږ راوړه. مو خوړل دا کوچنیان. دا دې ته اوس ناسې په دغه ځمکه.
عبدالسلام یو بل کډوال دی چې په جګړه کې کور نړېدلی و، اوس تر شنه اسمان لاندې د سرپنا او نورو مرستو انتظار کوي. پاینی وخت کې د کندهار د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو درو میاشتو کې کندهار ښار ته د شاوخوا ولسوالیو او جنوبي ولایتونو څخه شاوخوا 1500 کورونی د جګړې له امله را بېځای سوي دي. د دغه ریاست د معلوماتو په اساس 1500 نورې کورنۍ بیا د ولسوالیو امن سیمو ته له خپلو مینو بېځای سوي دي. د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایا وایي چې د دې جملې څخه د 2300 کورنیو سره د خوراکي غیر خوراکي توکو او د نقدي پیسو مرستې سوي.
د تیرو دریو میاشتو په ترڅ کې د کندهار ولایت دند، ارغنداو، پنجوایي، ژیړۍ، میوند، ارغستان، شاولیکوټ ولسوالیو او همداراز د ارزګان او هلمند ولایتونو څخه شاوخوا 1500 کورنۍ دلته د کندهار ښار مختلفو ناحیو ته را بېځای سوي چې د دې جملې څخه شاوخوا 2290 کورنۍ ته د کندهار د کډوالو چارو ادارې په همکارۍ مرستې رسېدلې چې په مرستو کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد او نغدي پیسې شامل دي.
بلخوا په جنوب کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي د بېځای سوو کورنیو اوسنی حالت یو بشري ناورین دی. د دغه کمیسیون رئیس سلطان محمد عیل وایي ورځ تر بلې د خلکو بېځای کېدل ډېری ریجی خو هغوی ته د ژوند کولو هیڅ شرایط نه دي برابر سوي.
متاسفانه په کندهار ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سوو پر تعداد ورځ تر بلې ورزیاتیږي. په داسې حال کې چې د هغوی د ژوند شرایط لکه څرنګه چې لازمه ده مناسب نه دي. سړه هوا، مناسبې سرپناه نشتون، غذایي موادو او اوبو ته په صحیح توګه سره د هغوی نه لاسرسی، د اړوندو بنسټونو له لورې د هغوی د تصفیات چارو په ځنډ ترسره کېدل او نورو لومړنیو خدمتونو ته د بې ځای سوو محدود لاسرسی، ټول هغه موارد چې د بې ځای سوو ژوند یې د بېلابېلو ستونزو سره مخ کړی او همدغه موارد زموږ د ژورې خواشینۍ وړ دي.
په تیرو درو میاشتو کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې 18,000 کورنۍ پر داسې مهال بې ځایه سوي چې د اټکل له مخې په پسرلي او دوبي کې د جګړو د زیاتوالي سره ممکن د بې ځایه سوو کورنیو شمیر تر دې هم څو چنده زیات سي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
اوس یې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
ساعت